السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسیده. دغه 15 دوزه واکسین 2.5 کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. مخکلي دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو. په موکړې د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 دوزه واکسینونه نن کابل ته ورسیدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. دوی وایي 9 عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 دوزه واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 دوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدل شي. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب ګوز. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د زما غاګ دی واوري، دغه خلکو رائے ورکړي، لکونه میلیونونو کسانو رائے ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبیک نشي ویلی، یو 9 معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي تبه څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینا او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تیرونی ویلی وو د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلی دي. کابل نن د 2 مقناطیسي ماین چاودنو شاهد وو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رادار واسطه نو وایلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12مه ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا او انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټویټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلی د جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی وو. هغه وخت پولیسو ویلی وو چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د ده په خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړ باسي په غو صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به توان وکړي. دامدار از ویلی ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوډ ښودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده. خوست کې خبريالان وایي ګواښونه یې چاره ټکنې کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مرزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 500,000 دوزه واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل کابل را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لاس ورځی وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تاییدې وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما به سازمان تی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته یا 10 روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا 10 ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدې تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دوی دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیاي کارکونکو ته تدویقيږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیاي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خغلی مجروده هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دوی د کابل په حامد کرزي وی دګر کې د 15 او د غشان پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان له لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوې نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیر او کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدا پیر راګورام اس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. د دیوای
India is very happy that you know we have a long tradition.
Hindustan khosh de che la Afghanistan taraf ko aw sakht waqton ki ugra tarikhi amkari ladi log la Afghanistan taraf yu aw ti dosti ta waqtin de dosti pa num war ko Hindustan de nari darmantun de log de waqtino darkat lwar aw amali shwai de log de bi waqtino saudagari dar khpi tu ta ke chbaid la tol taraf rasto ko dangri de wal de gawri hi wa taraf la Afghanistan
our close friends
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نمونه خپره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوزه واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي خو پاله نور معلومات ورنکړل.
کور مو ودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویل نن 15,000 ډوزه هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندستاني مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس علیزین وو پوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
دې د ساتنې چارې موږ مخکې ټول تنظیم ورته نیولې ده. ترڅنګ ورته موجود دي په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشي.
او الیزای صاحب د تطبیق چاره به څه وخت پیلېږي ځکه ممکن روغتیايي کارکونکي او نور کسان ورته پته مو وسی؟
تطبیق چاره به وروسته څنګه واکسین څه ده دا اوس دی نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی. د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دا پروسس مرحله تیر شي او د سیدي سرټیفیکټ واخلي او د هغه د خونې ته شي بیا به دلته په افغانستان کې د
او ارتیا خو ډیره د الیزای صاحب دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین تر لاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنه کړي دي چې واکسینونه به راځي افغانستان ته؟
د اوس لپاره خو 2500 کسان ته دغه واکسین ته پیښ کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسین ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغه موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغه اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر سره کیږي خو په راتلونکي میاشتو کې کیدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو انشاءالله په کومې لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه چې د خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوز واکسینو د ساتنې ظرفیت لري. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسي ولري دغه واکسین ته؟
بل تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو خو موږ اوس د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوی ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد چې شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانکزی راپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولی. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سلو ورځو کې د هغه زوی نه د ژغورلی.
امین ها ملت هستن، دولت جوابگوست برزی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی، هم دوی هم رای ور کرده. که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری، دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی مندلی، دی تا راتون که تبا چه هیلوله رو.
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو گواخ کړی چې په دوو او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په مندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آقینا او شیرخان بندرونو لارې وتړي. د بلخ والی تیر اونۍ ویلي وو د عبدالرؤف د خوشی کولو په تړاو باندې شل پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسیدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمو کاغله ازادي رادیو نه اوري ل بلخ نه ورزو خوسته. په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وای په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړي. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دای د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې خبريالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېل خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه پر از د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډیر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډیرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دا لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داو چې د ژورنالیستونو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبريالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته پاندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبريال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه داده چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دی. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبريالانو ستونزو غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1269 منځنوي سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په تخار ولایت کې له پهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې زینو وزګار ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوه. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبريال پر راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولا مانی په نوم یو ځوان چې د تخار په هنتون د اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د یو میلیون افغانۍ په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبیولا منی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په دوه متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ لس زره مړزان او لس زره د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوالی هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ او پیل تر 100,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د طالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وخت کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اولی مردم زیات علاقمند یمي گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره وشي د خبرونې دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام دغه راز وړاندې خبرونه کې یوه نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورزو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوهې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې ان بی سی ته ویلي دي چې د دې ډلې جنگي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هواره کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل شوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نسی او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه شوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابع نیول کیږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشت صبر سپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15,00,000 واکسین سپارل کیږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کیږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 55,000 کسان کرونا نیولي او له امله شاوخوا 2,500 کسان مړه شوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړوي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کورونا وایروس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقې کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. اغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسی چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلی هر څومره چې امریکا دا موضوع ځندوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلی چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد یې بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړې دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی پورس د فبروری پشپشمه د توغندو د هایبرید سونګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجی څخه د وشتل کیدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د خبرونه دویم نیمای ته ورسیدو د مازیګر څلور نیمه بجې شوې په موکړې د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانګزای دراوروي.
د هندستان لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوز واکسین نن کابل ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح رسنیو ته ویل پی وی اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدی ورسته دغه واکسین تطبیق پیل شي. هغه ویل په لومړي سر کې به یو نیم لک روغتیا پالانو ته دغه واکسین تطبیق تر سره شي. کابل نن د دوو مقناطیسي ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یو چاودنه په مکرویانو سیمه کې وشوه چې دوه کسان یې ژوبل کړل. اخوا په 12مه ناحیه کې هم په یوې کورلا موټر چاودنه شوې چې چاته یې زیان نه دی رسولی. په مزار شریف ښار کې نن د ترکمنانو لخوا یو پراخه مظاهره وشوه. مظاهره چانو د سړي تختونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبي په حکومت نیوکه وکړه چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون انتنونه او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ټوټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې د جلسې ته ورشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په امریکا غږ کړی دی چې ژر تر ژره د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com کې چیرته فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiarye ادرس دی. اوس هم دا چې د ورځې سپورتي خبرونه څه دي تاسو پام ورته راګرځو.
په هرات ولایت کې نن د کراس فټ او فټنس لوبنندۍ پړاو سیالي تر سره شوه. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې د دې ولایت د کراس فټ او فټنس د بیلابیلو کلبونو د 500 لوبغاړو ترمنځ وسوي. ښاغلی رسولی زیاته کړه له دغه یو ورځنۍ لوبو هدف دغه لوبو ته وده او پراختیا ورکول او دغه شان د خلکو پام اړول دي. د کراس فټ په لوبو کې سید شاه ودودی لومړی مقام، سهراب نوری دویم او مجید نعیمی په ترتیب سره دریم مقام خپل کړ. همداشان په فټنس برخه کې عبدالملک فیضی وتوانید چې لومړی مقام ترلاسه کړي. په خصوصیت کې د هم سلوسارانو او لوبغاړو ته ورځنۍ سیمینار جوړ شو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیمینار کې د ظریف هاشمي او بادام ګل تر نظر لاندې د پم ساسب اتیا تیکواندو کارانو ګډون کړی وو. د ښاغلي قریزاده په وینا له دې سیمینار هدف د غلوبې ته وده او د دې ولې د پم سلوب څارنو ته نوي قوانین ور زده کول دي. نوموړی زیاتوي سبب د لوګر پکتیا او خوست ولایتونو د پم ساتیکواندو ځینې لوبغاړي په یو ورځنۍ لوبه کې ګډون وکړي. امریکایي سوک وهونکی لیون سپینکس چې محمد علي کلیته ماته ورکړې وه د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ ومړ. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شئ. اوس هم ورځو لجمن سره سم اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازرک انشاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړې او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي، خو د ده په خبره دا د ژمی کابو نیمۍ ته رسېدلی خو دوی ته لا مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاد کې موږ دلته ماجر وو. بې جاشوده د ولایت د بادغیس سره راغلی یو د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوئ. په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو کومک درکوو. په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 1,000 کوره والي تایید کړل او ولایت روپۍ رالې د کابل سیمې 100 روپۍ راوړلې. اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کیسدو کې موږ په لاس کې ساده کې سلفی یو فیصد را کړی دي. هغه نور 90% دوی سره کاش ته یو وایي نن وایي وزیر نه راکوي، نن وایي رئیس اجازه نه راکوي، نن وایي دا رقم د نن وایي سبا درځو نومان وایو. دا څلوېښت ورځې په دغه کې تېرې کړي. موږ د بلوچې سره مخ یو. دغه د یوه کوره یوه کیلو اوړه پورو دا بل تې ورکوو، لیټکۍ خورو هغه بل تې ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحقې وګڼلې؟
دلته نور خلک هم شته، ډېر خلک. دلته موږ 10,000 کوره غلو.
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 10% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 9% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري. تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلي، ولایت ته ورغلي، پرون ورغلي. دا 10 ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته رئیسان دي، یو وایي زه رئیس یم، بل وایي زه رئیس یم. په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. د دغه خوارو غریب د هغه نور دوی په هغه کې خاشه پر اچوي. دا بېسواده خلک دي. بالاکله هغه یې خپل روپۍ کوچې کړلې. دغه نور دلته بالاکله موږ دربدر بېچاره چې پاتې یو هغه وچاته یو. په دغه باندې ما تاته دلته زنګ ووایي.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی له سروې وروسته یې څه توجه ونه کړه؟
توجه نه کوي. دا رقم توجه هغه نومانې را وړي دوی سره پټ کړله. اوس وایي مقصد ته مشتبا درځو نومان وایي بل سبا درځو. دا 10 ورځې ده، یوه میاشت کېږي په دغه کې دوی سره تېرې کړې دي. هغه نومان غیاغیریازدر کې یا دغه کې چې واسې هغه روپۍ دوی کاژلي چې واسې زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاژلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوئ؟
خو هوا سړه ده. دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسؤلونو پورې، تر جمهور پورې، تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
خا په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي.
نه ماښام ډوډۍ نه لرو، نه اور دسته، نه د ګاز دسته، نه د بلې خبرې. موږ دغه دار به دار بېچاره خلک وي. په دغه باندې موږ ته دغه زنګ ووایي چې دا زموږ غږ تر مسؤلونو پورې، تر والي پورې، تر دې ځای پورې شریک چې زموږ سره ولیدای کېږي. موږ وکمه خواته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګرد موږ دا در بدل موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسو خو به ډېره موده کېږي چې دلته ډېره شوي یاست، ها؟ مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
هو موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي. موږ پر هغه باندې نه یو منکر کومکونه را کړي دي. دغه رژیم یې شاش کومک یې زموږ سره داچم وکړي.
ښه، ستاسو غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخري غوښتنه دغه ده چې زموږ کومک موږ سره ورسېږي. دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي، زموږ پر نامه باندې راغلي. زموږ کېول یا دولت یې پوتې، یا رئیس پوتې، یا بل مشر پوتې، یا بل زما هڅې زما سره ورسېږي. زما دا غوښتنه.
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. انصاري صاحب، د هرات ولایت د بې ځایه شو په نمایندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د استقرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ هغه کورنۍ چې ډیر اړتیا لري او مستحق دی لمړی سروې کیږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کیږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لمړی تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه سوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بېځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوې بېځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلې او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چېرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی که چېرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات ولایت د داوود په نامه یو کس د غنو بیزای شو کورنۍ په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاری وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بېځایه شوو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله وسی. د دې پدې هله تاسو د نن ورځې یو بل خبرونه درته پیلوم. په دې خبرونه کې البته د خبرونه په سر کې یو ش پیغام لرو درته ش زیر لرو، هغه دا چې زموږ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی. د خپل هغه ورکه پیدا کړی د هم د خبرونه په مرسته چې په کلونو ځنی ورکو او دوی بیرته سره پیدا کړی دي. نو مخکې تر دې چې د نورو دوستانو پیغامونه واورو، د دغه موندل سوي کس د کورنۍ دی وغړي اجازه به په ګډه سره واورو او ورپسې به ورس نور پیغامونه ته هم.
السلام علیکم، زه خوشحال صادق یم. د هر بابې د رادیو د اوریدونکو د کارکونکو نه ډېره مننه. از صحیح نیاز محمد صادق چې 1999 کال کې ورک شوی و او 1999 کال کې د اتمې میاشتې د ایران په تهران کې پیدا شو. دا حزادی دا رادیو اوریدونکو د کارکونکو نه ډیره مننه. خدای دې وکړي همیشه همدغه سي پخشات د افغانستان په څلور د سوالاتو او په ټولو ځایکو پخش کا او ښه وخت او ښه ورځ وکړي. ډیره مننه د ازادي رادیو نه اوریدونکو کارکونکو زما غږ جوړي سلامونه ورته کوم.
مننه کوم ګران اورور، ستاسو څخه هم چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغام راستولې و، د دې موږ درته خبر کړ او دا چې ستاسو ورک پیدا سو تاسو ته مبارک وي. او بیا هم مننه چې د پیدا کېدو احوال مو هم راکې چې موږ د نورو درنو دوستانو سره شریک کړ. په دې هیله چې د ټولو دوستانو کوم ورک عزیزان چې له دوی څخه لري دي او نه پوهیږي چیرې دي، موږ وکولای شو د دې خبرونې لالارې مرسته وکړو. ستاسو سو ژغونه تر یو بل رسو سو کولای سو په دې لار کې همکاري وکړو. نو اوس به د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی په خپل سیمو کې ورک کسان موندلي دي، دا غوې نشانې راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل یو دوست پسې په خپل د کورنۍ په غړي پسې ګرځي چې درس خورکتي، نو د دې خبرونه د پیغامونو تر پیل د مخه لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولري چې د دې دوستانو شمیرې در سره ولې کلیسي ډیر موخت نه نسم ورزو د دغه دوستانو پیغامونه اورو.
بلیا السلام علیکم، زه محمد اساق ابوانم د کندهار څخه ارزم مجر یو علیکو فدا کړی دی د تو کال دی دلمن دی دلمن داریا ول سوالی دی کورنۍ ډیره په تمه ده چې خپل شوی فدا کړی ډیر چې د بغاره وخت وي د خپل قوت زمونو چې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځ خپل شوی دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ تاسو سره راځو خپل چې پیښې را وسوامه سپاره سپر و سپر پنځه دوه یو نه پنځه و دوه پنځه مره بله شي نه سپر و څلور اته نه درې دوه و و دوه په دلیل اجازه څخه ډېر زیات مننه وسلام احترام.
السلام علیکم، زمرا امشار انزور د غزنی ولایت د بند ولسوالی دلانو لکلی ازادي راډیو ته پیغام سلطومه دی ورور پیغام څوک کوي ازادي راډیو ته او یو ورور دا څنګه دې ښکاله کیږي د موږ سره دا هغه ورور شنه مو نه خستله زموږ رباني له مخې کاغه ورور د موږ غاوري دا ورور د موږ غاوري دا شې په دا شماره د موږ سره تماس ونیسي سپر و ا ته څلور ا ته سپر نا شپږ و یو بل دوه مشماره ده سپر و سوه ونوي پنځه سوه یولس و سوه شپږ نوي دا د عبدالظاهر روی ده دوبند ولسوالي ده چوجني د کلي ده عبدالرحمن میږي پنځه دېرش کاله مخکې نه ده که ده بیا موږ معلومات نشته وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز لشکزه شهر څخه تاسو ته پیغام لیږم. یو نجلۍ چې څوارلس کاله عمر لري د عبدالعزیز لور ده، شپږ میاشتې کېږي چې د کوټي شهر څخه نادرکه شوې ده. د مرجع څخه یو مسلمان ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلی و چې ما پیدا کړې ده که د ازادي راډیو کارکوونکي هغه شماره راکوي یا هر مسلمان ورور سره معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر یو درې دېرش اوویشت شماره دوه ځل لپاره صفر و صفر و صفر یو درې دېرش اوویشت دوهمه شماره صفر و سوه نوي درې ویشت یو څلوېښت صفر درې شماره د ژوند لپاره صفر و نوي درویش یو څلوېښت صفر درې د مهربانۍ د وجې دي که دغه شمارو زنګ ووهي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. یو ځانګړی سلام د ازادي راډیو ټولو او اورېدونکو ته کوم. نوم مې حبیب الرحمن دی، د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته دغه پیغام پرېښی دی. د ورکسو اجزان پولیس کې یو نفر چې خپل نوم شایسته خان نایي په کوي او د پلار نوم یې شایسته ګل دی، هغه دوې ورځې کېږي چې دی زموږ سره دی. نو که هر ورور په اړه معلومات غواړي دی کولی شي زموږ سره په دغه شمېرو ګډون وکړي. صفر و صفر و دوه دوه نه درې درې صفر بله شمېره ده صفر و سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس یواری بیا هم درته تکراروم صفر و سوه اووه دوه سوه نوي درې سوه دېرش بله شمېره ده صفر و سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپلو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه د پاریاب د ولایت محمد میرن یو ورک لرو په نامه د ګواما د علما د ولسوالۍ دی او د غرکل سیمې دی. اکای محمد جن میږي په کم تور خیل دی. د پروس کال نظام په شپږم ورک شوی چې باغلان مرکزي ته تللی د وریجو د ټولې دریابونو لپاره دا بیا درکه دی. خپل هم د شپور اشتکال دی. یو څه د پیری تکلیف هم لري. دغه که هر چاته معلومات وي په دغه اړه باندې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 00 01 04 01 03 02 15 05. شماره یو ځل بیا تکراروم. دا ډېر وخت پیغامونه هیڅ نه دی منشر کړی. 00 01 04 01 03 02 15 05. پداره شما زما سره اړیکه ونی شي.
السلام علیکم. زه اسم الله حکیم د بپوار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورځ کوم دی په انګلیش کې لمن کې راځم دې یو کال کې راځم دې چې په شاله پراته هغه مال ما ته ټوپې ورسې دې دې زما نه یې هم دلته اسیا
زګل ډیر د وکټونګ سلام باندې سلام نه یو اکل د خپل پنامه ته ورکت وا وکړل کیږي ک کور ورکت چې هغه معلومات راکړو د شمیره د زنګوي چې پر وایا څلور پنځوس ونی وي اته سواتاج په شمیره ورته چې پر وایا
سلام. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 00 00 02 03 41. یو ورې بیا وایم 00 00 02 41. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00 02 02 21 12 41 15.
بل السلام علیکم. تاسو د دې ډیر همکاران ته خپل نیکي سلامونه وړاندې کوم. زه د سره سوي روزي پرین د هلمند ولایت نه د دې مسولې څخه یو څه کوم کړی دی. زما یو ګوت چې د څلور کار کې شي د کور نه درک سوي دی. هر مسلمان ګورته ته د هر مننه لري. د دې من شخص په ذاتي د دې لري څخه وړي یو د مسلمانۍ د مخصیص دی. د مات خدای شمیره لیکو نشي. ان چې هر مسلمان روح یې د ملي نو هغه ته بس یو د پټي نه دی. نو زما د لیکو نور شمیره ده 0 03 03 01 02.
السلام علیکم ورحمت الله. کوسی خبرې کوم کندهار ولایت نه. ما یو رک جز سنگری دا څلور کال کې په کندهار ولایت کې نادر تاسو وایې په کوم باندې کوسی ده که هر څوک د ما دا غزوري ما ته په داش نه باندې زنګ وي 0 02 02 15 9 01 02 03 01 02. بس شیرینی بطر لاسه که باید شدا پیغام میشه شهر سوک والا تلیفونان خلق و تراسه که باید شدا دیشی لاس واشی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم رورا. منم گل احمد بید باغلام ولایت پتا مزکسویم. یورور نیورک دا
د میرامت په نامه د اول اسکال کې کې چورک د پداغه شمارې هر یو څه پیدا کې دغه شمارې د زنګ وې صفر و اته شپږ څلور دوه پنځه و نه و اخر کې دغه شمارې د زنګ وې پنځه زره په نام لري.
السلام علیکم، زه په اورات بکوول سوالی ته په ځلا خبره کوم. زما ورونه په نامه د ابراهمان دی، دا یو واته ورځ کې شو نادر کسوي دی. دا ما ټلیفون نمبر ده چې پروسه پر څلور دوایا دونی وی وځي شانه وک پیدا کړی دی. جزاک الله. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا ټلیفون طریقه باندې دا وردګو څخه عنایت تنګیوان لتاو سره دا پیغام توتوم. زموږ په سیمه کې دا ننګیالي په نامه باندې یو کس ندرکه شوی دی، تقریبا درې کاله یې کېږي. داسې دا کورنۍ لخوا د درسو په بهانه باندې وتلی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې د ده د ژوند هېڅ یو هغه هم نه دی معلوم شوی چې آیا دا ژوندی دی او کمر دی. ننګیالی نومېږي. ننګیالی د درې څلوېښتو شاوخوا په هغه باندې عمر لري، خو د عصبانی تکلیف لري. نو ننګیالی که چاته معلوم وي او یا چا لیدلی وي، نو زموږ سره او یا د کورنۍ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره دا د ټلیفون صفر اووه سوه پنځه اتیا لس او نوي اته سوه یو. شمېره بیا تکراروم، صفر اووه سوه پنځه اتیا نه نوي صفر اته صفر یو. نو که چاته معلوم وي نو دا کورنۍ ډېر پروسې خفه دي. نو مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه چې زمونږ پیامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام راغایم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون درکړ شو. زما پیغام دا دی وروره، چې زموږ یو دوست دی قریب مو دی شاختم دی ورک دی د مسکل کې چې نه درک سه ودی د مسکلا ول سوالي مغوري د سیمه دی. په دې ما ځا غوري او خدای ابله پیرا ابله ونی پیغام صدقري وو، خو په دا پیغام کې تر نمایي پر وایه بارے اړي کې کاته سو. کدی ما ځا غوري د په اړه ارم څه نه ورول معلومات لري. خو د مخرباني د مخ د زمات د پښ نه ریته زنګوي ما ته د پښ نه را ده صفر و
صفر
سلور نه یو سلور نه و درې و او سلام شمیره مې ده صفر و څلور اته نه صفر درې صفر درې و سلام په احترام د ازادۍ راډیو زنده باد او د پیغام د نشرېدو په هیله یم.
ورځ موږ قریب لرناش پنځلس شپږلس کاله کېږي چې ورک دی. نو ته هېڅ پته نه معلومېږي که چا په دغه د دې په اړه کې امر زری کې ویږي د پلانونو چې موږ ولرې چې هر څوک معلومات لري په دغه شماره کې ما ته دا ځان وایي خو شه چې پرلو چې پرمو چې موږ وایو نه څه پر نه شپږ په دا د دې د لبدو.
السلام علیکم، محمد عمر بن دلاران ولسوالی سمیاری کنی ولید اختر محمد برکسوی دی د واشر پولیسوالی کې کار مسلمان ور کولای چې دا غشمیره ته د جنگ وي ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس ته پروسه پراته دروش پته شپته دولس.
سلام علیکم، سلامونه اونې کې له احترامات مقبول او منظور کړئ. زه اکرام منوال مکنل نه ورکشو اجانو خبرون ته دا پیغام سفته و مزما د کاکا زوی دی په نوم د بلال اتلس کال عمر لري. د محمد ګل زوی دی تقریبا درې میاشتې وشوې چې د کونړ ولایت مرکز اسدآباد نه ورک دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د همدردۍ د مخې دې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي صفر و شپږ شپږ نهه دوه پنځه دوا نه سلور، یعنی صفر سوه شپږ شپېته دوه نوي دوه پنځوس سلور نوي. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام خور کړي. مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو. نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان، ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.